라디오.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونه موضوعات: د پاکستان او برتانیا له لوی درستیزانو سره د ولسمشر اشرف غنی کتنه،
د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو.
پر ملکی مرګ ژوبلې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون اندېښنه.
د روژې مبارکې میاشتې له پیله په 130 پیښو کې مجموعاً 1519 تنه ملکي وګړي قربانیان دي.
د اروپایي ټولنې ژمنه چې وایي له افغانانو سره مرستو ته به د افغانستان د لاسته راوړنو د خوندیتوب په شرط دوام ورکړي. او د ژوند رنگونو کې د مستری افضل ګل د زړه خواله:
زه اوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشین په زموږه برم چې کله کې ماشین مټر ولی چې مټسکول چې بور کما هغه زموږ به زموږ خراب شي.
له هر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. نن په افغانستان کې د وروستیو حملو د قربانیانو لپاره د ملي ویر ورځ ده. امریکا له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په پار درې ورځنی اوربند وغځوي، او اسرائیل او حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې ده. بشپړ خبرونه: نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو قربانیانو ته د درناوي په خاطر ملي ویر اعلان شوی. افغان حکومت ملي ویر وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یوه خونړی برید کې لسګونه زده کوونکي نجونې، او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په ورته خونړی برید کې د 12 ټولګیو لسګونه فرغان چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو ووژل شول. نن به په هیواد کې دننه په دولتي ادارو او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلان پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. امریکا د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند اعلان هرکلی کړی، او له دې ډلې غوښتي دي چې هغه وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپلې خوا اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل امریکا له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په پروسه کې په جدیت سره ښکیل شي تر څو دا مسله یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شره خلاص او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس دغه راز په کابل کې د نجونو پر ښوونځي وروستی برید وغنده، او ویل امریکا څاري چې د دې برید مسؤل څوک دی، خو هغه زیاته کړه چې د دې ډول مخکینیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر هغو کسانو د په نښه کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویان طارق آریان تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلینو سره په همغږۍ کې پیل شوي دي.
اقدامات قطعا برکسای است که
دغه اقدام د هغو کسانو په اړه دی چې له دښمن سره اړیکې لري یا یې نفوذي کسان دي، خو په عین حال کې د بیان د آزادۍ اصول به هم په پام کې نیول کیږي.
لدې مخکې طالبانو هم یو شمیر رسنۍ تورنې کړې وې چې بې پرې راپورونه نه ورکوي. د ګواښ د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کښتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کښتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا 13 ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاهي پاسداران د ګارد 14 کښتۍ د امریکایي او د نورو هیوادونو کښتیو ته ورنږدې شوې. دا په تیره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د امریکا پوځي کښتۍ د هغو ایراني کښتیو خواته د خبرداري ډزې کوي چې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی واټن تر پښو لاندې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي دا ډزې ورسته له هغه وشوې چې د ایران چټکې کشتۍ شپږو امریکایي کشتیو ته د یو نیم سل مترو په واټن نږدې شوې او چلند یې د ده په وینا یرغلیز و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلې چې له څو ورځو راهیسې اقصی جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د حماس د توغندوی حملو په ځواب کې د اسرائیلو پاوز په غزه کې پر یو شمیر هغو سیمو چې ګمان کېږي دا توغندي ترې توغول شوي هوایي حملې وکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو په دې بمباریو کې په غزه کې د نهو ماشومانو په ګډون د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په وژل شویو کې د یوې کورنۍ اووه غړي چې ماشومان هم پکې دي شامل دي. فرانس پرس خبري اژانس د یوه سیمه ییز چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د حماس یو جګپوړی قمندان هم په وژل شویو کې دی شامل دی. او د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یوه شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په یولسمه پیل کړ. اوبخې پرون د مې په لسمه پیل کړ. د اوزریس ریکس په نوم دا تحقیقاتي سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا کارپوهان هیله لري چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 278 میلیون کیلومتره دی او اوزریس ستوربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته ځمکې ته راستنه شي. د یوه مینی بوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره راوړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یوشتمه ده چې د 2020 میلادي کال د می له 11 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان حکومت وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او کابل ته د پاکستان او برتانیا د پوځي جګپوړو چارواکو سفرونه هم د همدې حادثو یوه برخه ده. د پاکستان او برتانیا د پوځ لویو درستیزانو پرون له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. ارګ وایي په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې وشوې. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا ولسمشر غنی ته د سولې په پروسه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او ټولې سیمې د سولې په معنا ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغانستان ته د پاکستان او برتانیا د جګپوړو پوځي چارواکو د سفر هدف په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرول دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا او د برتانیا د پوځ لوی درسیز سر نیکولاس پاتریک کارټر پرون په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو لسمې او نړۍ سره د افغانستان د اړیکو یو نوی باب پرانیستی او افغانستان او پاکستان له دې پرته بل چاره نه لري چې د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د اصل پر بنیاد یو د بل په خوا کې ژوند وکړي. ښاغلی امیری په دې اړه چې د ولسمشر غنی او باجوا ترمنځ غونډه کې پر کومو مهمو مسئلو خبرې وشوي وویل
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر طالبانو د پاکستان د اغیز او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاریخوالي په پای تر سوالو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو او نظرونه تبادله شول.
افغان ولسمشر اشرف غنی له دې مخکې ویلي چې اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي پاکستان باید خپل لاره غوره کړي. آیا دا هیواد د آسیا په زړه کې امن غواړي او که د ګډوډونکي رول ته دوام ورکوي؟ د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې لمخې جنرال قمر جاوید بجوا ولسمشر غنی ته وویل هیواد تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هغې پروسې ملاتړ کړی چې د ټولو ښکېلو لورو ګټې پکې خوندي وي او زیاته کړې ده چې یو سوله ییز افغانستان د ټولې سیمې په تېره بیا د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د رویترز آژانس راپور لمخې پاکستان چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې په هواري کې مهم لوبغاړی بلل کېږي په دې وروستیو کې طالبان هڅولي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا خبره طالبانو او ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط دې آژانس ته کړې ده. دغو سرچینو دا هم ویلي چې پاکستان دغه راز هڅه کوي چې طالبان له ټاکلې نیټې په ځنډ له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو له وتلو سره موافقه وکړي او په ترکیه کې د سولې په کېدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تېر کال د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له دې هېواده د ځواکونو د وتلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. طالبانو په ځنډ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د مسؤلینو په غاړه وي. طالبانو چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی، د یکشنبې په ورځ د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې اعلان هرکلی وکړ او پرونی ځواکونو ته امر وکړ چې د دغه اوربند درناوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون کمشنر او ویاند شکر الله مشکور آزادۍ رادیو ته ویل چې په روژه مبارکه کې ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. له بلې خوا عام افغانان وایي حکومت او مخالفین باید د خپلو موخو لپاره عام وګړي هدف ونه ګرځوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روژې میاشت کې تاوتریخوالی او ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور نن د شنبې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 ټپیان شوي دي. ښاغلی مشکور وایي په دې شمېر کې د برشي د ورستیو حملو قربانیان نه دي شامل. د نوموړي په خبره یوازې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې د سید الشهدا ښوونځي مخې ته پر لپسې 314 د 500 تنو ژوند واخیست او 155 نور ټپیان شوي دي.
متاسفانه د روژې مبارک میاشتې له پیله یعنې د حمل له 13 څخه د ثور تر 13 نیټې پورې په 130 پیښو کې مجموعا 1519 تنه ملکي وګړي قربانیان دي چې له دې جملې څخه 138 تنه مړه او 355 تنه ژوبل دي. همدارنګه د برچی د دردونکې پیښې قربانیان هم تر 201 تنو رسیږي چې په دې کې 50 تنه مړه او 155 تنه ژوبل دي. کچیری د برچی د دردونکې پیښې قربانیان سره جمع شي د ملکی تلفاتو شمېره 160 تنو ته رسیږي چې دا فیصدي نسبت تیر میاشت 15% لوړ والی ښیي.
نوموړي پر حکومت او مخالفینو یې غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچې راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي. تر دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د 2021 میلادي کال د لومړۍ روبې په راپور کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. عام وګړي هم د مخ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي، جګړو او چاودنو له ډېرېدو اندېښمن دي. 25 کلنه سایما وایي
مخکې چې خطر یوازې دولتي خلکو ته و، هغو خلکو ته اوسې د دوی هدف ګرځېدل. مثلا حتمان په دولت کې به یو څه لرل، د دوی دښمني خو سیده دولت سره ده، نو عوام پکې ولې دغسې کېږي؟ عوامو ته ولې دغسې ضرر رسېږي؟ عوام ولې دغسې قتل عام کېږي؟ ماشومان، ښځې، محصلین، هغه څوک چې بې طرفه دي، هغه څوک چې په جنګ کې یا هم په دولت کې یا هم په کوم لوري پورې اړه نه لري، هغوی ولې باید ښکېل شي په جنګ کې؟ هغه د هغوی نه باید حتی دفاع وشي.
د کابل خار اوسیدونکي سخی سرور میخیل ازادي راډیو ته وویل چې له بده مرغه د تفاهم پر ځای جګړې نور هم شدت پیدا کړی.
له بده مرغه د تفاهم پر ځای باندې جګړې لا نور هم شدت وموندو چې د هر ورځې په اوږدو کې په لسګونو او سلګونو ملکی وګړو ته مالی او زیانونه رسیږي چې ډېری خپل ملکی بیګناه وګړي دي. دا د بشریت له ټولو نورمونو سره په کلي توګه په مغایرت کې دي. نو د خلکو اندېښنه دا ده چې که چېرته د دوړو خواو ترمنز اوربند مراد نشي جګړه پاتې ونه رسیږي نو په دې ملک با ژوند کول مشکل وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې تېره شپه طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ، خو د ملي مصالحې عالي شورا او عام وګړي وایي لنډمهاله اوربند د دغه هېواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده او باید دایمي اوربند وشي.
د سهار 5:15 دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو قدر منوریدونکو د شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو او ترڅنګ د اختر په مخه د طالبانو د اوربند په اعلان یوه مقاله خپره کړې. په مطلب کې راغلي افغانستان د اختر له درې ورځني اوربند 2 ساعته مخکې په زابل او پروان کې د 2 نورو چاودنو شاهد و چې پکې ټول ټال 40 کسان ووژل شول. میل آنلاین همداراز په دې مطلب کې د کابل د دشتې برچی خونړۍ برید یاد کړی چې پکې نجونې زده کوونکي هدف ګرځول شوي. وړاندې لولو د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند اعلان داسې وخت ترسره کیږي چې د افغانستان مات طالبان د کابل په لویدیز کې د مرګونی برید مسول بولی. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. ارګ دوشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلان خبر ده. وړاندې راغلي افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتینی اوربند ټینګار کوي. د ګڼو پیښو ترمنځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو مقاله لیکلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 اعلان له مخې تمه ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. لیکوال په دې باور دی چې افغانستان به هم هغسې لار ووهي چې جنوبي ویتنام په 1983 کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پرې تللی و. وړاندې لولو هغه وخت شمالي ویتنام د سولې تړون مات کړ او سایګون ښار د کمونستانو لاسته ولوېد چې له امله ګڼ خلک کډوال شول او جنوبي ویتنام د دیکتاتوري تر ولکې لاندې راغی. ډیپلوماټ خبرونې زیاته کړې د متقاعد جنرال جوزف ډانفورد په مشرۍ د افغانستان د مطالعې ډلې ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ ژوندی کړي او یو وار بیا به د هغو ترهګرو په امنځاله بدل شي چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د هغوی د ځپلو لپاره افغانستان ته تللې وه.
ل آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې شرط چې په دې هیواد کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته وکړه. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې چې له افغانستانه د ناټو او امریکا د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به څنګه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بوږنوونکو ترورستي بریدونو ته په پام اروپایي ټولنې ته دا مسله خورا مهمه ده چې دا هیواد او حکومت یې د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي، خو په دې شرط چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
دا مهمه نه ده چې په راتلونکي کې کنټرول د چا په لاس کې دی، خو اروپایي ټولنې تل په افغانستان کې مسؤلینو ته دا خبره واضح کړې چې هغه مرستې به چې موږ یې کوو د هغو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره تړلې وي چې په تیرو 40 کلونو کې مو ترلاسه کړي دي.
خاغلی ماس زیاته کړه په افغانستان کې د دولت جوړونې د ښځو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاسته راوړنې د قربانۍ وړ نه دي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په دې اړه چې څه ډول ډیپلوماتیک حضور په دې هیواد کې ساتلی شي او څوک به امنیت نیسي پر لارو چارو غور کوي. د راپور له مخې دا ټولنه لیواله نه ده چې داسې وانګیرل شي چې ګواکې افغانستان یې پرېښود. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورټ او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډېره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل د تېرې پنجشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا واضح ده چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووځي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونه شي کړی چې هلته پاتې شي.
د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړجاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو د اف ایم په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. وچکالی سکال په بلخ کې څه باندې 90% زراعتي کښتونه او کروندې زیانمنې کړي دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او دوی له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه له کروندګرو او چارواکو سره خبرې کړې.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وایي چې په تیر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم مو اوربش او کنځلې مو کرلې، کله کله مو خټکي هم کرل، خو سږ کال وچکالی شوه او هر څه له منځه یوړل، هیڅ نه دي راپاتې او وچکالۍ زیانمن کړو.
دا او څلوېښت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. دا یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سږ کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله 24 جریب للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خو اوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 1,680,000 هکتار ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال زبی الله زبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 1,680,000 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښ وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو حلوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړ آلو ونه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوبو ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سږ کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه 2 برابره لوړه شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نظر چمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. متحدي ایالاتونو د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند د اعلان هرکلی کړی او له دې ډلې یې غوښتي دي چې دا اوربند وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپل اړخه اوربند اعلان کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د یو شمیر هغو کسانو د پیژندنې لپاره هڅې پیل کړي دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلانو سره په همغږۍ کې پیل شوې دي. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کشتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک کشتیو ته د خبرداری لپاره شاوخوا دیرش ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاه پاسداران ګارد دیارلس کشتۍ د امریکایي او د نورو هیوادونو کشتیو ته ورنږدې شوې. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې ده. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلي چې له څو ورځو راهیسې اقصی جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. او د ناسا هغه ستور بیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څیړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د می په لسمه پیل کړ. د یو مینیبوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یو دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره ځمکې ته راوړي.
د ژوند رنګونه
نوم د څه دی؟
افضل ګل.
افضل ګل څه کاروبار کوي؟
زه خدای مټسکون مستری ما مټسکون جوړوم، مشنین جوړوم، ډیزل پټرول ما باک صفه سوم، نو بل وکړ څه سوم. دا مټسکون مستری ما
سمر وخت کېږي
مو دا نه کول کېږي زم مستری ما مټسکون
نه کاروبار دي چیرته زکه
کاروبار مکبل کې زکه
څنګه دې دا انتخاب کړ؟
دا زه خو یو د عمومي سړک دی، بل مندوزای زین خیر زادرون د مکمل د خلکو داز ناراضي، بل زه د خلک تل پرځندلای نه.
یعنی د څو لسوالیو خلک ټول ترازی مرکزیت دی نه؟
زای دې زیات مهم دی کنه خلکو ته کوم کار کوي؟ دا هم ډیر زیات مهم دی. زای مهم د اصلي خلکو ته کوم کار کوي غاډه مهم ده، ځکه چې کار کوي له ټوله لرلر زین خلک راځي.
شاګردان دې مرزلي دي در سره شته؟
شاګردان سره شته. اوس خو په خلن د ځکه رضا درمزان د ډیر کار شته نه، اوس یو زای را سره یو غاښ ګرځي کې نور څوک سره په خپل کار کوم.
څومره وخت دې زده کال تکابل کې چې دا کار دې پیل
کړ؟ دا مو اصلي کابل کې مې کار کوو، حالت مې ډېر نه وځه، مې په ځین خلک درځه خو اسکه مې دوه سپه ملته مې مال دمو مال دمو وځ دوه درغله
په بار بار تجربه سره لا هم خښ پی او تکړه.
بالکل مې خښ مې زه اوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږ وره برم چې کله کی ماشين ما ترولې کی مټسکول ځکه بور کما آغاز مور به زوم خراب شي.
ها څومره هر ډول مټسکول نه جوړول شي کوي؟
هر ډول مټسکول جوړول شي.
څومره د ورځې په تقریبا څومره جوړوي؟ لاس دو لاس
د ورځې. اوس خو رمضان دا ډېر غوښنه کنه ورځې دوه زره پنځلس سوه زره غوښنه مې ته پته کېږي.
څومره ښه، ډېر ښه. د کورنۍ مصرف ته شیان پوره کېږي؟
بالکل بالکل.
کور مې خپل دی که په کرایه اوسېږي؟
کور مې خپل شته. اوس خو د بل کلیوال کور کې اوسېږم، هلته مځکه مې اخیستې ده. هغه مې د غیر مټسکول نه کاروبار نه موخه پیسې جمع کړم، مځکه مې په اخیستې.
څومره ښه.
یو کور مې بل په ول دغه کاروبار نه.
ماشاءالله، الله برکت پکې واچوي. ماشومان دې زده کړې کوي؟
ماشومان زده کړې کوي.
څومره یې ویلي دي؟ څو بچیان دي؟
دا اوس د پتخلا پنځم سم کې دی، بل صدرتلانه مېږي هغه دریم کې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي، د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو، او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو، په اتو بجو د ازادي رادیو اونیس پروگرام د ازادي رادیو مجله خبريږي، د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو اوس دوهمه سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په دې خبر